السلام علیکم په افغانستان کې له غرمې نه مخکې لس بجې دي زه رضوان مرادی مو د ازادي راډیو دا یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم او ریچ افغان حکومت ته د قطر پراتونکو غونډو کې چې د طالب استازو او افغان سیاستوالو په ګډون جوړیږي د ګډون بلنه ورکړل شوې ده د دې خبرونه زیاتره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې ده د کابل د چاپ د کابل د نن چاپ رسپانې هم په کلولو خو په سر کې پام کړی د دې سات څو مهمو خبرونو ته د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره به پوره همکاري وکړي د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم درې لوبغاړي چې د هند په سوپر لیګ سیالیو کې لوبیږي په وروستیو مسابقو کې ښه ځلیدلی دي او د پښتون ژغورنې غورځنګ پرون په پېښور کې لوی احتجاجي غونډه وکړه او مشر منظور احمد پښتین وایي چې نور په پاکستان کې په پښتنو باندې زور زیاتی ورته د منلو وړ نه دی د خبرونو تفصیل د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره پوره همکاري وکړي په دې اړه پرون د خبر خپرې شوې اعلامیې په برخه کې راغلی چې قطر د افغانستان د ټولې سولې د ټینګښت لپاره له ټولو هڅو سره همکاري کوي خو څو افغانان ثبات پرمختګ او سوکالۍ ته ورسیږي د قطر د بهرنیو چارو وزارت په دې اعلامیې کې د افغانستان پر مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم د شنبې ورځې برید هم غندلی دی دا قطر حکومت داسې وخت په افغانستان کې د سولې د تأمین او د امن پر راتلو ټینګار کوي چې د دې هیواد پلازمینه دوحه دا میاشت د افغان سولې د دوو غونډو کوربه ده لومړۍ غونډه به په نږدې ورځو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمي خلیلزاد او طالبانو ترمنځ وي او ورپسې به بیا یو شمېر افغان سیاستوال له طالب استازي سره د خبرو دوهم دور ترسره کړي د افغانستان په لویدیځ کې هرات ولایت کې سیلاب ځپلي خلک د مرستو غوښتنه کوي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت د وزارت د معلوماتو له مخې له پنجشنبې ورځې راهیسې سیلابونو په هرات کې لږ تر لږه لس کسان مړه کړي دي او سلګونه کورونه یې وران کړي دي د هرات یو اوسیدونکي عبدالمجید د فرانسې خبري آژانس ته وویل چې له سختو ستونزو سره مخ دي او مرستو ته عاجل اړتیا لري
په بال ما او میکشیم از خونه ها فرش و ظرف و موتر مرسای کنیم این موتره که ما از این استفاده میکنیم دیشای بم داخل ازی بیدیم تا ماست میر ببرم با خونه ما دیوار بگیریم
پیښو ته د رسیدو په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي چې د پنجشنبې ورځ راهیسې په فاریاب هرات بلخ او بادغیس کې د سیلابونو په راوتلو سره 15 کسان مړه شوي دي او 3000 کورونه ویجاړ شوي دي د مارچ په پیل کې هم د افغانستان په څه باندې 10 ولایتونو کې د سختو ورښتونو له امله سیلابونو څه باندې 60 کسان مړه کړي وو او زرګونه هستوګن کورونه هم وران کړي وو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی محمد نبی ته د هند په غوره لیګ سیالیو کې پرندلو به بدلون کې لوبغاړی ایوارډ ورکړ شو محمد نبی چې د هند د غوره لیګ په لوبو کې د سن رایزر حیدرآباد په ټیم کې لوبیږي پرون څلور مهمې وکټې واخیستې د حیدرآباد لوبه له رویال چیلنجرز بنګلور سره چې د محمد نبی او ځینو نورو بالرانو په توپ اچونې سره سیال بنګلور ټیم ته د 231 منډو هدف په پوره کولو کې پاتې راغی او ټول لوبغاړي په 114 منډو وسوځیدل تر دې مخکې د جمعې په ورځ د نړۍ لومړي مقام لرونکي افغان توپ اچونکي راشد خان هم د راجستان د ټیم پر وړاندې د حیدرآباد د لوبې غوره لوبغاړي جایزه وګټله سکال د هند کرکټ په غوره لیګ کې راشد خان او محمد نبی د حیدرآباد په ګټلو بیږي او مجیب زادران بیا د کینګز پنجاب لپاره لوبه کوي د پښتون ژغورنې غورځنګ پرون په پېښور کې یو ستره غونډه ترسره کړه د دې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین وویل چې په پښتنو باندې زور زیاتی د منلو نه دی او دوی به د خپلو حقونو لپاره پیل کړی حرکت ته دوام ورکړي د پېښور په جلسه کې چې په اصل کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ غړي ارمان لوڼی د وژل کېدو د څلوېښتمې په مناسبت وه زرګونو کسانو برخه واخیسته د ارمان لوڼی خور وړانګې لوڼی د غونډې ګډونوالو ته وویل
خاوري بچایو او د دې خاوري د بقا د سوکالۍ د پاره یا خپل ککرۍ په مزګه کې لکه د غنم شنکه ارمان خپل سر د دې وطن د سوکالۍ او د امن قربان کړي
په پیښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د دې غونډې ګډونوالو وویل چې حکومت د ارمان لوڼې د وژنې قصه قضیه سم نه څېړي او هیڅ پرمختګ په دې برخه کې نه دی شوی. د راپورونو پر اساس ارمان لوڼې د روان کال د فبروري په 2 د بلوچستان په لورلای کې د پولیسو لخوا وژل شوی، خو پولیس وایي چې لوڼې د زړه سکته کړې وه. په پام کې ده چې د اوکراین مشهور کمیډین او سیاسي څېره ولادیمیر زیلنسکی او اوسنی ولسمشر پیترو پوروشنکو د ولسمشرۍ د انتخاباتو په 2 پړاو کې یو بل سره سیالي وکړي. که څه هم لا د ډېرو رایو شمېره نه پاتې ده، خو د اوکراین د انتخاباتو د مرکزي کمیسون په وینا د 40% شمېرل شوو رایو له مخې زیلنسکی 13.2 رایې ترلاسه کړي او پیترو پوروشنکو 16.1 رایې ګټلې دي. د اوکراین پخوانی صدراعظم یولیا تیموشنکو بیا د 13.1 رایو په خپلولو سره په دریم مقام کې ده. د اوکراین د ولسمشرې په پرونیو انتخاباتو کې د خلکو ګډون 40% کې ثبت شوی دی. که چیرته له کاندیدانو څخه یو هم 50% کې رایې خپلې نه کړي، نو بیا به انتخابات دوهم دور ته ځي. د اوکراین د ولسمشرۍ د انتخاباتو دوهم دور د اپریل په 1 نیټه ترسره کیږي. او د الجزایر د اوږدې مودې ولسمشر عبدالعزیز بوتفلیقه د هیواد د چارو د سنبالولو لپاره سرپرست حکومت اعلان کړی دی. د الجزایر دولتي خبري اژانس پرون وویل چې اوسنی صدراعظم نورالدین بدوي به له 20 وزیرانو جوړ سرپرست حکومت مشري وکړي. ولسمشر بوتفلیقه وروسته له هغې سرپرست حکومت اعلان کړ چې په دې هیواد کې له 2 ورځو راهیسې د نوموړي د واک خلاف پراخې مظاهرې روانې دي. په همدې حال کې د الجزایر یو شمېر خصوصي تلویزیونونو خبر ورکړی دی چې ولسمشر بوتفلیقه به هم دې اونۍ کې استعفا وکړي. عبدالعزیز بوتفلیقه په 2000 کال کې په الجزایر کې تر کورنۍ جګړې وروسته چې 200,000 کسان پکې وشل شول واک ته ورسید. که څه هم نوموړي غوښتل چې د 5م ځل لپاره د ولسمشرۍ انتخابات ته ودرېږي او د پراخو مظاهرو له امله خپله کاندیداتوري بیرته واخیسته. نوموړي د ولسمشرۍ انتخابات چې په روانه اپریل میاشت کې کېدل تر نامعلومې نېټې پورې ځنډولي او ټینګار کوي چې تر څو پورې چې ځایناستی ټاکل شوی نه وي، دی به د الجزایر د جمهور رئیس په توګه پاتې وي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدلی شي. افغان حکومت د قطر له لورې له طالبانو سره د افغان سیاستوالو په 2م دور خبرو کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پرون وویل چې دوی ته په یاده غونډه کې د ګډون بلنه یو قطري انسټیټیوټ لیږلې ده. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو جلا بیان کې بیا له افغانستان سره د سولې د ټینګښت په برخه کې په خپله همکارۍ ټینګار کړی دی. تمه ده چې د افغان سیاستوالو او طالب استازو ترمنځ 2م ناسته په 2 اونیو کې په قطر کې جوړ شي. صفی الله سرنګزی په دې اړه رپورټ لري.
په رواني اپریل میاشت کې د قطر پلازمینه دوحه د افغانستان د سولې پر اړه د 2 مهمو غونډو کوربه ده. لومړی غونډه چې په 2 لنډو ورځو کې ترسره کیږي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ ده. خلیلزاد چې ویل کېدل پرون ناوخته کابل ته رسیږي، لومړی بل افغان مشرانو سره وګوري او د سولې د یو هرانخیز مرکزي ټیم د جوړولو او د بین الافغاني خبرو پراتلونکو ګامونو بحث کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې ښاغلی خلیلزاد به تر کابل وروسته پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته ولاړ شي. قطر چې د افغانستان لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازي د 5 مخکینیو بحثونو کوربتوب کړي، ټینګار کړي چې د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره به پوره همکاري کوي. په دې اړه د قطر د بهرنیو چارو وزارت د پرونی اعلامیې په یو برخه کې راغلی چې دا هیواد د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره پوره همکاري کوي څو افغانان ثبات، پرمختګ او سوکالۍ ته ورسیږي. له امریکایي پلاوي سره تر رسمي خبرو وروسته چې د اپریل په 10مه پای ټاکل شوی، طالبان په قطر کې له افغان سیاستوالو سره 2م دور خبرې کوي. هغه خبرې چې اوس افغان حکومت ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پرون په کابل کې افغان خبریالانو ته وویل په قطر کې یو انسټیټیوټ دوی ته په یادو خبرو کې د ګډون بلنه ورکړي او په اړه به افغان حکومت خپله پریکړه کوي. په قطر کې د یو انسټیټیوټ لخوا یو بلنلیک را لېږل شوی. هغوی یو شمېر خلک غوښتي چېرته په دې اړه تصمیم نیول کېږي چې په راتلونکو کنفرانس کنفرانسونو کې ګډون وشي په هغه اړه به په افغانستان کې دننه تر مشورو وروسته نهایی پریکړه وشي. افغان حکومت ته داسې وخت په قطر کې د طالب استازیو او افغان سیاستوالو د دویم دور خبرو د ګډون بلنه ورکړل شوې چې د ورته خبرو په لومړي دور کې چې په موسکو کې وشوه ګډونوالو په حکومت غږ وکړ چې خپل استازي په خبرو کې ورګډ کړي. د طالبانو ځینو سیاسي غړیو او د حامد کرزي په مشرۍ یو شمېر افغان سیاستوالو په 13 فبروري کې په یو لوی غونډه کې سره کېناستل او د سولې په اړوند مسایلو یې بحث وکړ. افغان ولسمشر اشرف غني ورمه ورځ د حامد کرزي په شمول د یو شمېر محدودو افغان سیاستوالو او چارواکو کوربه او د سولې په خبرو کې د افغانستان د غوره استازیتوب په باب د هغوی مشورې واخیستې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل چاپ رسپانو هم په افغانستان کې د سولې د هڅو رستۍ او تحولاتو په اړه مطالب او مقاله خپرې کړې دي. ل اجمل تورمان نه اورو.
دنیا خپلواکي ورسپانې په خپل یو مطلب کې د افغانستان د سولې په مسله تمرکز کړي او لیکلي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې ولسمشر غنی سره په لیدنه کې د سولې د خبرو لپاره د کوربتو وړاندیز کړي دي. په مطلب کې د ولسمشر مانی پاواله راغلي چې د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف او د ملي امنیت سلاکار ویکتور محمودوف ویلي که طالبان له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته چمتو شي د یادو خبرو اترو کوربتو به په سمرقند تاریخي خار کې وکړي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې د شوکت میرزیایوف په مشرۍ د ازبکستان حکومت په افغان سولې پروسه کې د همکارۍ لپاره ډیر لیوالتیا لري. ورسپانه لیکي ازبکستان مخکې له دې اعلان کړی و چې چمتو دی په بې پرې ډول د سولې په خبرو اترو کې رول ولوبوي. مسیر خپلواکي ورسپانې په خپل یو مطلب کې لیکلي په داسې حال کې چې له ترکیې نه کابل ته د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم له راستنېدو لس میاشتې تیریږي لا هم نوموړی د کابینې په ناستو کې ګډون نه کوي. په مطلب کې د جنبش اسلامي ګوند مرستیال عبدالله قرلوق په حواله راغلی چې دا ولسمشر پورې تړاو لري او کېدای شي له هغه څخه په دې اړه وپوښتل شي. په مطلب کې دا هم راغلی چې په خاغلی دوستم د تیرې جمعې په ورځ هغه مهال چې له مزار شریف نه د شبرغان په لور روانو د طالبان لخوا برید وشو چې یو ساتونکی ووژل شو او دوه نور ټپیان شول خو نوموړی ترې ژوندی ووت. هشت صبح ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره یې د کاندیدانو د اسنادو د ارزولو لپاره یوه کمیټه جوړه کړې ده تر څو په شرایطو برابر کاندیدان وروستي لست کړي. د دغه کمیسیون یو کمشنر محمد قاسم الیاسی ورسپانې ته ویلي چې د دې کمیټې جوړولو ته اړتیا وه نو ځکه مو په اړه پریکړه وکړه. نوموړي ورسپانې ته دا هم ویلي چې دغه کمیټه د پنجشنبې په ورځ جوړه شوه او خپل کار یې پیل کړی دی. په مطلب کې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په حواله راغلي چې د کاندیدانو اسناد د افغانستان د اساسي قانون 28 مادې ته په کتو هر اړخیزو څېړنو ته اړتیا لري. خو په مطلب کې دا نه دی ویل شوي چې د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو لست په کله وروسته او د اعلان لپاره د انتخاباتو کمیسیون ته ولیږل شي.
د امریکا د فضائي تحقیقاتو اداره ناسا او د اروپا د فضائي تحقیقاتو اداره په ګډه په یوې نوې پروژه کار کوي. پړه له اسمت ساروان اورو.
ناسا او د اروپا د فضائي تحقیقاتو ادارې د یوې نوې پروژې لپاره هغو داوه طالبانو ته چې تر دو میاشتو پورې په بستره کې پاتې شي څه باندې 4000 پاونډ ورکوي. د سکای نیوز د راپور له مخې د امریکا او اروپا تحقیقاتي ادارې 24 تنه نارینه او ښځینه داوه طالبان غواړي. ساینس پوهان غواړي په دې توګه پر ستور مزلو د فضائي سفر اغیزې وڅېړي. دا تجربه به د جرمني په فضائي مرکز ډي ال آر کې په داوه طالبانو باندې کیږي. دوی به څلوروش ښځې او نارینه په دوو ډلو وویشي او په یوه خونه کې به یې ډیره کړي. له دې کسانو به وغوښتل شي چې له خوړو رانیولې تر تشناب ته تلو پورې ټول کارونه په پروته وکړي. داوه طالبان به دوه میاشتې ټوله موده په داسې ډول پراته وي چې سر به یې یو څه ټیټ وي. څېړونکي به مازغو ته د هغوی د وینې د جریان د څېړلو ترڅنګ راز راز خوراکي رژیمونه او فزیکي تمرینونه پرې وازموي. یو شمېر ډاکټران، د ارواپوهنې متخصصان او ساینس پوهان به په دې څېړنه کې برخه لري. همداراز د تغذیه د چارو متخصصان به د ستور مزلو د خوراک وختونه وټاکي. د دې چیړنې مشر جنیفر نیګو آن وای د فضایی ماموریتونو لپاره باید د ستور مزلو د روغتیا خطر کم کړل شي او دا پروژه به مرسته وکړي چې د هغو ټولو خطرونو مخه ونیول شي چې ممکن ستور مزلو ته په فضا کې پیښ شي.